احمد شيبريم سهر مبخر دوهې له افغانستان سره د نړیوالو د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او له طالبانو یې هم د بشري حقوقو په برخه کې یو لړ خوشتنې کړې. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونه لرو. پر دې موضوع مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
قطر په دغه رول کې کامیاب شي دا به د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیزه د وټلو یو لار.
اروپا ته په قاچاقي لارو د افغان کډوالو د سترګو لیدلی حال در سره شریکو.
موږ یو ملګری چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه خطه کېلو دی دا کې ولیدو.
دا به هم واوري چې له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانان شکایت لري.
موږ ته هم داس خسته مزدوري کړه او اوس چې دای کنه بازه چټي دورا جو.
تر هر څه مخکې خبرونه. ترکی پولیسکونو افغانان نیولې دي. د کرکټ پنړیوال جام کې افغان لوبډله له نیوزیلند سره سبا لوبه کوي او وسلوالو په وزیرستان کې اوچنۍ مخابراتي برج په بمونو الوسوله. د خبرونو تفصیل. د ترکیه امنیتي ځواکونو 1,970 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي و نیولې دي. په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې رویټرز خبري آژانس خپاره کړل، پولیس په داسې حال کې لیدل کېږي چې دا کډوال له یوې لارې څخه راښکته کوي. رویټرز وایي دا عملیات د پنجشنبې په ورځ د بتلیس ښار کې شوی دی. ترکیه له ایران سره په سرحد کې امنیتي تدابیر په دې خاطر پیاوړي کړي چې د اروپا خواته د غیر قانوني کډوالو د څپې مخه ونیسي. ترکی چارواکي وایي د دې کډوالو د انتقال په تړاوي یو قاچاق بر هم نیولی دی. رویټرز آژانس د سیمه ییزو چارواکو په وینا راپور ورکوي چې نیول شوي افغان کډوالي د ایران سرحد ته نږدې وان ولایت ته استولي څو له هغه ځایه بیرته ایران ته ستانه کړي. ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر د غزنی د لرغونو آثارو په بیا رغاونه کې د خپل هیواد مرستې ته چمتووالی ښودلی. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړ چې د ایران سفیر بهادر امینیان د پنجشنبې په ورځ غزنی ولایت ته تللی و. هلته یې له سیمه ییزو چارواکو سره د لیدنو پر مهال د دې همکارۍ ژمنه وکړه. په راپور کې نه دي ویل شوي چې ښاغلی امینیان د کومې کچې مشرانو سره لیدلی دي. د راپور له مخې د ایران سفیر همدارس د غزنی له موزیم او ځینو لرغونو آثارو څخه لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو وریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د 4 پوینټونو په لرلو سره په 4م ځای کې دی، خو نیوزیلند 6 پوینټونه لري او په 2م ځای کې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل 5م لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلستان له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پر نیوزیلند نامیبیا ته د 2.5 منډو په توپیر او هند سکاټلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن 2 لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د غرمې په 12:30 د میوند اتلانو او د سیمرغ البورس، او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هریرود او قابان هندوکش ترمنځ وي. د فوټبال د سیالۍ پرون پیل شوې. د فوټبال د فدراسیون وایاند فیروز مشروف د پرونیو لوبو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مسابقه د دیروز جمعه
دا سیالی پرون جمعه د شاهین اسماعی او د باسین سپید د لوبډالو په مسابقه پرانستل شوې چې د پلازمین لوبډالې 3-0 په وړاندې پر سیالی لوبډالې بریا ترلاسه کړه. د روانو سیالیو تر پایه چې د لیگ باندې لري هر ورځ به دوه لوبې د فوټبال د فدراسیون په سټیډیوم کې ترسره شي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان کې په لوړه کچه د فوټبال لومړی سیالی دی. نامعلوم کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو والوسوه. پولیسو پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې دا برج سمدستي وروسته له هغه ویجاړ شو چې د سیمه اوسیدونکو ته د انټرنیټي خدماتو پر رسولو پیل وکړ. دا مخابراتي برج په یو چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. د دې برج مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال پکې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت ژغ کړي چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او له نږدې یو کال راهیسې د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشی کړي. ناهید تقوی د ایران او بخشی د جرمنی او مهران روف د بریتانیا تابعیت لري چې دواړه د 2000 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په بند کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوی د خپلو انساني حقونو د کارولو په خاطر بندیان شوي دي. د ایران وی انقلابي محکمه په 13 اگست میاشت کې دا کسان د ملي امنیت غوښولو په تور پلس کاله او وته میاشتو بند محکوم کړل. ناهید او مهران روف دواړو دا تور نه رد کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان هغه مهال د محاکمه ډیره غیر عادلانه بللې وه. او روسي خبردا چې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې یو روس ډیپلوماټ مړی په برلین کې د روسي د سفارت مخې ته موندل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې د راپور لمخې ګمان کې چې دا ډیپلوماټ به د روسي د استخباراتو د ادارې مامور وي. جرمني پولیسو د دې ډیپلوماټ مړی اتل سرز مخ کې یعنی د اکتوبر په 19 سهار مهال د روسي د سفارت د مخې په پیاده رو کې موندلې وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډیپلوماټ لمړنۍ څخه خبر وو، خو لدې چې دا یو خصوصي موضوع به جزئیات ورنکړل. د روسي سفارت په دې اړه یوازې هم دومره ویلي چې دا یو غمی سره. شپیګل په خپل راپور کې وایي داسې ښکاري چې دا 15 کلن روسي ډیپلوماټ به د روسي د سفارت د ودانۍ له پاسنی پور څخه راغورځېدلی وي. سرچینه زیاتوي چې د روسي سفارت د عدلي طب تحقیقاتو ته اجازه ورنکړه، نو ځکه د جرمني څارنوالي هم په دې برخه کې څېړنه نشي کولای. دا سادی رادو سهارنی خبری مجله په منځنۍ سبا 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه، تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوړي. د قطر د سر اعظم برستيال او بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمنځ د اجماع غوښتنه کړې ده. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په عین حال کې ټینګار کړی چې د طالبان حکومت باید د ټولو افغانانو په تیر د شزو حقونو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، په خاطر دې هم د طالبانو ورته غوښتنې کړې وي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14 د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې ل خپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبری کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره للویدیز سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولی.
قطر نن د طالبانو سره هم نیکې اړیکې لري، د غرب سره هم نیکې اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کړي چې د غرب ځینې توقعات او تغاړه کړي او د نړیوال ستانډارد حقوق بشر تامین کړي او همدغسې د غرب سره یو مشترک ژبه پیدا کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کړي. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي، دا به د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لار وي.
قطر چې له پخواني حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، لدې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږي میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پریږدي چې په افغانستان کې د ښځو د 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتل له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو لپاره پسې غوښتنو سره سره یو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې دوی د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د بشری فعالیتونو په برخه کې د شوزو په پوره ونډه اخیستو بریالي شوي دي. دغه ادارې ویلي دي په لومړي سر کې د هغو ولایتونو شمیر چې په بشری برخه کې د شوزو د ونډې او فعالیت د تضمین لپاره پرې هوکړه شوې وه دریو ته رسېده، چې اوس د دغو ولایتونو شمیر څوارلسو ته لوړ شوی دی. جزئیات پرې راپور کې
په افغانستان کې د خزو د نه فعالیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بشري مرستو په چارو کې د خزو د ونډې زیاتولو ته خوشبینه ښکاري. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره د هوکړې له مخې د هغو خزو شمیر زیات شوی چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي. اوسمهال د اوچا د دفتر د معلوماتو له مخې د هغو ولایتونو شمیر چې د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تامین اړوند هوکړه پکې سوې ده له دریو څخه څوارلسو ته لوړ سوی دی، او په دې برخه کې د پرمختګ لړۍ نوره هم دوام لري. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي اوچا له تیرو دوه نیمو میاشتو راپه دې خوا په ټولو ولایتونو کې د چارواکو سره په کار کولو بوخت دی تر څو بشر دوستانه عملیاتو کې د ښځو بشپړ او بې خنډه ګډون ډاډمن کړي. د سپتمبر له دویمې څخه د اکتوبر تر اتمې پورې د هغو ولایتونو شمیر چې د ښځو د ونډې په اړه بشپړ توافق پکې حاصل شوی و له درې څخه څوارلس ته لوړ شوی دی. د دغو هوکړو نیمایي په تیرو دوه اونیو کې تضمین شوي دي. همدارنګه د هغو ولایتونو شمیر چې پکې جزئي توافق تضمین شوی شمیر له شپاړس څخه نولس ولایتونو ته لوړ شوی دی. دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پنځمې په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړ چې د بشري مرستو په برخه کې په ځانګړې توګه پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنې او نیوکې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بشري مرستو رسولو اړوند برخو کې د ښځو د کار کولو مخه نیول د بشري مرستو مخه نیسي، په ځانګړې توګه هغه انجونو او ښځو لپاره چې د کورنۍ
د طالبانو سخت محدودیتونه افغانانو ته په ځانګړي توګه ښځو انجونو او د کورنیو مشرانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي. ښځینه مرسته کوونکو ته اجازه ورکول چې پرته له کوم محدودیت څخه خپل کار ترسره کړي. د سازمانونو یا تمویل کوونکو لپاره د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره کوم شرط نه دی، بلکې د مرستو رسولو په برخه کې یو عملیاتی
ارتیا ده.
طالبانو د بشری حقونو د سازمانونو هغه انتقادونه رد کړي چې د دې جلې لخوا ښځو ته د بشری حقونو په برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، کوم چې د بشری حقونو د څار سازمان د راپور په یوه برخه کې راغلی چې د طالبانو هغه قوانین چې اکثره ښځې د مرستندوی کارکونکو په توګه له کار کولو منع کوي په افغانستان کې بشری ناورین لا پسې زیاتوي. راپور زیاتوي چې په بادغیس ولایت کې طالبانو هغو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې د بشری مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه. په نورو دوه ولایتونو بامیان او دایکندی کې بیا طالبانو ویلي چې ښځینه مرستندویه کارکونکو ته یوازې د خلکو د اړتیاو په اړه د معلوماتو راټولولو او ارزولو په برخه کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي. په شپاړسو نورو ولایتونو کې بیا طالبانو ویلي چې د ښځینه مرستندویه کارکونکو سره له دفتره بهر یو نارینه محرم هم باید وي. په یوولس ولایتونو کې ښځینه مرستندویه کارکونکو ته یوازې د روغتیا او تعلیم په پروګرامونو کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي، مګر دوی د بشری مرستو په نورو برخو کې لکه د خوړو ویش او نورو اړتیاو څخه منع کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
پاسپورت جوړاوه یو سلور ثواب ډالر می کمیشن کارتا ورکړه.
اوس خو ماشاءالله نظم ډیر ډیر جوړ شوی دا.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې تاسو په کابل کې د پاسپورت دفتر ته ورولو او یو تفصیلي راپور په دې برخه کې لرو. و په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
هندوستان ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې د هغې سیمایي غونډې په اړه لیکنه خبره کړي چې ټاکل شوی د هندوستان په کوربتوب را روانه چهار شنبه جوړه سي. د لیکنې په حواله په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو علي رتبه امنیتي مشران سره جرګه سي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو بحث وکړي. د هندوستان ټایمز په لیکنه کې چې په دې غونډه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکول شوې، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف ویلي چې دای به په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي. دینو چارواکو د نوم نشول په شرط ورسپانی ته ویلي په دې غونډه کې چین ته هم بلنه ورکول شوې، خو تر اوسه چین په دې اړه ځواب نه دی ویلی. هندوستان ټایمز رسپانه زیاتوي په نیوی ډیلی کې د پاکستان دغه تصمیم ته د سیمایي غونډې په وړاندې د خند پسترګ نه کتل کیږي، ځکه روسیې، ایران او د مرکزی آسیا دینو کلیدي هیوادونو په دې غونډه کې چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال به یې مشري کوي خپل ګډون تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته هند او د سیمې نورو هیوادونو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې پر ځندېدو لیکنه خبره کړې چې دلیل یې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نامعلوم وضعیت شول سوی دی. د ورسپانې په لیکنه د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ په ویلامیه کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو او نارینه وو د سپورت ملاتړ سوی وي، اوسنی غیر یقیني حالت په کتو یې دا غوره وګڼل چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ټیسټ لوبه وځنډوي. دا افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې دا پریکړه کم اهمیت وشي او په ویلامیه کې پرون ویل د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دوړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې شوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وستی. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو سختې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری هم ورکړی و. که هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې باندې تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
لسکونه کډوال په تیرو څو کلونو کې اروپا ته د مهاجرت په لار کې مړ شوي دي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. سربیا اروپا ته د مهاجرت په لار کې د کډوالو وروستۍ تمځای دی. په سربیا کې باور دا دی چې د کډوالو د مرګ ژوبلې اصلي شمېر شایي تر ډېر زیات وي چې پراپورونو کې خبر ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پراپور کې.
سربیا اروپا ته لغیر قانوني لارو له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د روانو کډوالو ورستای منزل دی، خو په دې هیواد کې د کډوالو هدیره د وخت په تیریدو سره پراخیږي. تاسیا مصطفی پور ایرانی کډوال دی چې د یو هوسا ژوند په هیله د لویدیځ اروپا شتمنو هیوادونو ته روان دی، خو هغه ویریږي چې د سربیا په هدیرو کې د خخوشویو نمرکو کډوالو له برخلیک سره مخامخ نشي.
نمیشناسم، مهاجر هستن دیگه از کشورهای شهر
ده قبرونه نه پیژنم، خو پوهیږم چې کډوال دي. زموږ لخپل هیوادونو کډوال شوی دي، راو خو زیدل او پلار کې مل شول. زموږ لپاره هم ډیره سخت ده. موږ غواړو وړاندې ولاړ شو، خدا فکر را سره دی چې خای موږ هم مل شو یا پلار کې کومې پیخي سره مخامخ شو. په دې سفر کې مې کوچنی لور هم را سره ده، خای موږ له بدو پیخو سره مخامخ شو.
له 2015 کال راهیسې له 1.5 میلیون زیات کډوال اروپا ته د رسیدو په هیله د بالکان له هیوادونو څخه تیر شوي دي، خو ټول منزل ته نه دي رسیدلي. د سربیا چارواکي په وروستیو کلونو کې د 18 کډوالو مړینه تاییدوي، خو ښایي د مړو شمیر تر دې ډیر زیات وي، ځکه ځینې مړې ورک شوي دي. احسان الله الکوزای افغان کډوال دی چې په دې لاره کې یو ملګری د ده د سترګو په وړاندې سا ورکړه.
دا ډېرې سختې لارې دي، مشکل کوم مشکل ته د اخر سر ته ورسېدلو. نو دې وخت کې زموږ یو ملګری چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدلو دې کې ولیدو، نو کله چې دی ولیدو چې مو کتو لاندې ښکته شلو دې له بنځه تلو. نو موږ سره دوه درې ملګري وو، هغه عکسونه مکسونه وخت فامیل ته ولګل پرته د تاګ امکانات نه وشه دتللې و نو هغه مالته خور توس پر سلو پنځه ټیګم پکې خوصله دوه مرته کړه تر راکتم کو وخت ډیر سخت سانه
ستړیا ناروغي پیخه او په اوبو کې ډوبېدل د دې کډوالو د مړینې عوامل ګڼل کیږي ځینې نور بیا د کووید 19 ناروغي له کبله مړ شوي په سربیا کې د بینومه پخلنځي په نوم مرستندویه ټولنه په لارو کې د مړو کډوالو د کورنیو لپاره د فاتحې مراسم نیسي د دې ټولنې غړي انکی وان دی رتوایي چې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د محمد په نوم د یو سوریایي لپاره د فاتحې مراسم را بللی وو
هغه د شید خار د ریل ګاډي سټیشن ته نږدې مړ شو موږ او د کډوالو په کمپ کې د هغه ملګري راټول شوي یو موږ د هغه د کورنۍ لپاره د ویر دا مراسم جوړ کړي او فلم یې اخلو چې بیا یې د هغه کورنۍ ته ولیږو
که څه هم د سربیا چارواکي وایي چې هڅه کوي د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي خو ډیر لږ وخت د قربانیانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل کیږي په سربیا کې اوس مهال زرګونه کډوال په کمپونو کې استوګندي خو د دوی پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې بندې دي مګر له دې سره سره کډوال د یو ښه ژوند په تمه پر دې خنړیو لارو را روان دي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولین وای پوروسیو څو ورځو کې دخلته چلويشت کمیشن کاران چې خلکو یې د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولې دي خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته په کابل کې مو د پاسپورت ریاست ته پرې راپور کې ورولو خلک راشخو او له طالبانو سره ستونزې شریکو
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیکه ولاړ زرګون افغانان د خلکو زینی لیکی منظمی او زینی غیر منظمی دی ناروغان خزی ماشومان سپینګری او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځي او د پاسپورت اخیستلو پروسه پیل شي خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وی چې ګڼګونه خورا زیاته ده طالب اسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي خو کله کله یې توانه پورته شي مسؤلین وایي ک د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي خای په پروسه کې ستونزې کمی شي د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس علمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نوي غوښتن لیکونو تر پایله دی د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نور خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي
دا ازدحام چې جوړ شوی دی د بنظمی چې جوړیږي دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوی غوښتن لیکونه راوړي او یا مریضان نوی د مریضانو اسناد جوړ کړی وي او یا جالی اسناد جوړ کړی وي د دغو خلکو نظم ټول دغه خراب کړی دی نو بار بار موږ اعلان مرته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوی غوښتن لیکونه والا مرځي موږ چې خپل هغه زاړه غوښتن لیکونه ته ګورو نو زه فکر کوم چې یو شل 15 ورځې دربر بونی سی ورسته بیا انلاین فرمونه شروع شي
دی وای خای پراتلونکو شول ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو ویشل هم پیل شي دی وای هر ورځ ل 4-5000 پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې د شمیر لدی هم لوړ شي نو موري دغه شان ویل چې په تیر یو میاشت کې 8000 ډیر پاسپورتونه ویشلی او لدی درکه 380 میلیون افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي خلک وایي د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼګونه بې نوبتي د طالب وسلوالو لولوري د خلکو وهل ډبول او د غلطه د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړی دي یو کس چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي دا کوي چې د $400 په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست
ډیر سخت بیروبار دی او اخیرم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولای شو چې پاسپورت جوړ کړم سره دې چې کمیشن کاران به کم وي کمیشن کاری به کم شي وي خو بیا پیدا کیږي خو په ډیر سختۍ باندې تقریبا ما په خپل چې پاسپورت جوړاوه نو $400 مې کمیشن کار ته ورکړ
خو ځین نور بیا له پروسی خوخ کاریدل
نو مې شاه فیصل امرخیل دی نن د یو جلد پاسپورت د تیمراحل لپاره دلته ریاست پاسپورت تراغله ایمان اوس خو ماشا الله نظم ډیر جوړ شوی ده د پخوا پر پرتله اوس ډیر ښه شوی او خلکو نن دا خواهش کو چې نوبت مراد کی نظم مراد کی او خپل وار سره د هر یو راشي خپل بایومټریک دی او کی خپل اسناد د تای مراحل
د پاسپورت ریاست مسولین هم دغل تزین ستونزې منی خوای هر افغان حق لري پاسپورت واخلي حقوقتنه کوي چې هیڅ څوک دی هیڅ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دی له دوی سره مرسته وکړي
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار مو کوي چې قانوني اسناد ونلري د یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په ورستۍ او څو ورځو کې سلویخت کمیشن کاران چې له خلکو د پاسپورت جوړیدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي دی وايي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست زینو مامورینو لاس ترلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلی شي د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په څلورویشتمه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول خو نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو له لوري بیرته پیل شول
لند خبرونه د ترکیه امنیتی ځواکونه یو سلام نه تلويشت افغانان چې د ایران له سرحده نږدې دی هیواد ته سرحد څخه دی هیواد ته ننوتی وو نیولې دي د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر د غزنی د لرغونو آثارو په بیا رغونه کې د خپل هیواد مرستې ته چمتواله شوډلې ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې سبا له نیوزیلند سره لوبه وکړي د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوی لوبې کیږي لومړی لوبه به د غرمې په 12:00 د میوند اتلان او د سیمرغ البرز او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي نامعلوم کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو الوزول دی او د بشنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت شخ کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او لنډې یو کال رئیس د تهران په ایوین زندان کې د بند مدت تیروي خوشی کړي دا دوه کسه ناهید تقوی د جرمني او مهران روف د بریتانیا تابعیت لري